السلام علیکم دا مشال ویډیو دا وخت د سحر نه بجې شوې دي نن د اتوار یا یک شنبه ورځ او د نومبر د میاشتې نه منیټه ده ځاني ساجمل ګل ایاز او تکنیکی همکار اسحاق امیری به تاسو سره په دې خبرونه کې یو په دې خبرونه کې به په کوټه کې د شیا هزارګانو د مظاهرې د ایسای د نوې مشر د ټاکلو پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون د کډوالو ستونزې او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واورئ خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار ګل ایاز یې درته وړاندې کوي
ستلمشه او سهار مو په خیر لمړی د خبرونو سر ټکی په کوټه کې هزارګان او د شپکلن جنې د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده د ملګرو ملتونو عمومي منشي غواړي افغانستان ته سفر وکړي او د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف د یوې نوې سړې جګړې خبرداري ورکړې ده اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان په جنوب الویدیس کې سو زرو هزارګانو د یوې شپږ کلنې د جنې د قتل پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده دوی پرون د بلوچستان په کوټه ښار کې د پولیسو له دفتر بهر د احتجاج په توګه راغون شول د سحر بتول په نوم د دې شپږ کلنې جنې مړې د نومبر په 15 نیټه په کوټه کې موندل شوې وو چې د وژل کېدو وروسته یې مړې د ګندګۍ په ډیر کې غورځول شوې وو د پاکستان لوی سیاسي او مذهبي ګوندونو دا وژنه غندلې ده د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وايي تاوتریخوالي د دې سبب شوی چې د هزاره قوم 200 زره کسان په 13 کلونو کې له پاکستان څخه وتښتي یا دوی د اکتوبر په 23 نیټه هم وسلوالو یو بس په نخه کړی وو چې پکې 8000 شیاګان وژل شوی ول پاکستان وی له چین سره به همکاري نور هم پیاوړی کړي چې د ایست ترکستان اسلامي غورځنګ په شان د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایانی وکړي او د سیمي امن پر ځای وساتي د پاکستان سرکاري رادیو پورون په خپل وبپاڼه کې لیکلي چې د خبره وزیر اعظم محمد نواز شریف د چین ولسمشر او وزیر اعظم سره پورون په ملاقات کې کړي نواز شریف وايي پاکستان به په ټولو مهمو موضوعګانو د چین د دریز ملاتړ کوي د ملاقاتونو وروسته وزیر اعظم خبرایان ته وی چې د چین په مرسته به د توانای په بحران قابو عمومي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین څلور ورځنی رسمي سفر پر مهال 19 معاهده لاسلیک کړي دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي غواړي افغانستان ته سفر وکړي د خبره د خالی په ماخام د نشي موادو سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال یوري فیدیتوف له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې وکړه د ولسمشر د دفتر نخپور شوی بیان کې د فیدیو توف له خلی وای بانکی مون غواړي په یو مناسب وخت کې افغانستان ته سفر وکړي د ارک څخه په خبره شوی خبرپاڼه کې ویل شوی دی چې فیدی توف د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان له نوي حکومت څخه د ملګرو ملتونو د سازمان ملاتړ سرګند کړ او هیله وکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به د نړیوال ټولنې مرستې د افغانستان له پرمختیاي سره همغږي کړي کله هم تر اوسه افغانستان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سفر نیټه نه دا ټاکل شوی خو ارګوای ولسمشر اشرف غنی افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي مشر بان کی مون د سفر هرکلی وکړو او وی ویل چې په یو مناسب وخت کې به د دغه سفر د په اړه د خاغلی بان کی مون ته خبر ورکړل شي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف وايي د اوکراین پر سر د روسي او لویدیز ترمنځ کال کېچ نړۍ د یو نوي ساړه جنگ په دورشل درولې ده دریاتیا کلن ګورباچوف دا خبره پرون د جرمني د برلین د دیوال د نړیدو د 25مې کلیزې په مناسب په مراسمو کې وکړه د پخوانی شوروي اتحاد د روسي مشر ویل اروپا د دې پر ځای چې په نړۍ کې د بدلونو مشري وکړي د سیاسي تاریخوالي د اغیز د پراخولو پر سر د سیالي او بل اخر د فوزي شخړو په ډګر بدله شوې ده نو موري زیاته کړه
میر سعید نگرانی خلودنی نووی خلودنی وایني
دا به نړۍ د نوې سړې جګړې په دورشل ولاړه ده ځین بیا وایي دا جګړه لا مخکې نه پیل شوې ده د حالت متروسه پوری ډېر ډرامایي دي او په دې کې مرکزی نړیواله اداره یعنی د ملګرو ملتونو امنیت شورا هیڅ قسمه کوټلګا رول نه لوبوي خاغلی ګورباچوف ویل باید له روسیې سره د خبرو اترو لاري د باور فضا رامنځته شي. نوموړي همدارنګ وړاندیز وکړو چې امریکا او اروپایي ټولنه باید پر روسي چارواکو لګولي بندیزونه لرې کړي. بلخوا د برلن د دیوال نړیدو 15مې کلیزې په مناسبت نن په دې ښار کې جشن منځلې کیږي او تمه ده چې د 1 میلیون خلک په دې کې برخه واخلي. د امریکا فوج وایي په عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې مشران په نخښه کړی دي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي چې د عراق په موصل ښار کې د تیر جمعې په ورځ یو شمیر هوایي بریدونو کې د لسو ګاډو کانوای په نخښه شوې ده، خو چارواکي دا نه دي ویلي چې آیا په دې کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې مشر ابو بکر البغدادي شامل وو او کنه، خو ځینې رپورټونه وایي چې هغه پکې وژل شوی دی. اخوا په بغداد کې تیره ورځ پر لپسې بمی چاودنو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوی دي. تر ټولو خونړۍ پیښه د بغداد په صدر اخار کې رامنځته شوې چې پکې 11 کسان وژل شوی دي. او وروسته خبر دی، شمالي کوریا هغه دوه امریکایان خوشی کړي چې په حراست کې ساتلی وو. د شمالي کوریا د استخباراتو ملي ادارې د مشر دفتر پرون ویل میتیو ټاډ میلر او کینت بای امریکا ته روان شوی دي. میلر او بای 2 کاله او 1 میاشت د شمالي کوریا په بند کې وو. 22 کلن بای یو کوریایي نژاد امریکایي مبلغ دی چې د 15 کالو د بند سزا ورته اورول شوی وه، او 24 کلن میلر هم ته هم د 6 کاله د بند او سخت کار باندې محکوم شوی وو. امریکا شمالي کوریا تورن کړي چې له دې امریکایانو څخه د یو ډیپلوماټیک لوبه کې د لاس د آلی په توګه استفاده کړي، خو شمالي کوریا دا تورونه ردوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. زموږ خبرونه تاسو په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په داسې حال کې چې په کوټه کې هزارګانو د ویش په کلینې چې د وژنې پر ضد مظاهره کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو ادارې علما کونسل د اقلیتونو پر ضد د دې وروستیو پیښو غندنه کړې ده او د کوټ را د کشن د پیښې په اړه وایي.
یہ جو کچھ ہوا ہے کوٹ رادھا کشن میں، یہ تو برفریت ہے، دہشت ہے.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې جنرال رضوان اختر د دې هیواد استخباراتي ادارې ISI نوی مشر په توګه وټاکل شو. سیډونکي په اړه وایي،
د مشرانو په تبدیلۍ سره په پالیسینو کې غټه تبدیلی نه راځي، وړي وړي تبدیلۍ نه راځي.
د خیبر ایجنسی خلک د خوراک نړیوال ادارې نه شکایت کوي چې مستحق خلکو ته خوراکي توکي نه رسوي.
دولکه خبره کړې چې آمدنی چې 8000 ناکام دي، تاسو کسانو ته خوراک رسیدلې چې غو ګوډي دي، شتمن دي، بزنس مین دي، او ترسیږي حقدار، بس غریب کله ټوکن نیو کله په نمبر کې پاتې شي.
دا نو ریپورت نه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوري او څنګه چې خبرونه کې هم تاسو اوري دل چې د پاکستان په کوټه کې د شیا هزارګانو د ویش په کلنی چینې د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دا وخت موږ سره زموږ همکار خدای نور ناصر د ټلیفون په کرخه دی. خدای نور ناصر، تاسو راته دا وایي چې دغه احتجاجي مظاهره چې شوې ده، دا پرون په کوټه کې په کوم ځای کې شوې وه، او د دې پیښې په اړه لږ شانتي معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
مننه انیسا، لومړی به دا وایم چې دا احتجاج د هزارا ډیموکراتیک پارټۍ یا هزارا ډیموکراتیک ګوند لخوا شوی وو. د هغه د ګوند لخوا په لسګونو ماشومانو چې شمې په لاس کې وي، تیر ماښام د کوټې د آی جی پولیسو یا د پولیسو د مشر د دفتر مخې ته احتجاج وکړ، او د ماشومانو د هزارا ډیموکراتیک ګوند نورو غړي یو د خاص خلکو غوښتنه کوله چې د وکلنې ماشومې سحر بتول چې څنګه وژل شوی ده، له هغې سره چې څومره ظلم شوی دی، د دوی په خبره وایي چې د هغوی قاتلین دي ونیول شي او هغوی ته دې سزا ورکړل شي. سحر بتول، دلته به زه ووایم زموږ اوریدونکو لپاره چې سحر بتول یوه وکلنه ماشومه وه چې د هزاره قبیلې سره یې تعلق و. د هغه پلار غلام سخي وایي چې مشال راډیو ته وویل چې دا وکیلن نجلې سهار د 9 بجو په شاوخوا کې له کوره وتلې او بیا یې په 1 بجه باندې له خپل کور سره چیرمه په یوه امباره باندې مړی موندل شوی وو. چې د ده خبره وروسته چې پوسټ مارټم رپورټ وشو په هغه کې دا وویل شو چې لومړی دې نامعلومه کسانو له دې وکلنې ماشومې سره د جنسي زیاتي هڅه کړې او تر هغه وروسته بیا دا ماشومه زیندۍ کړې ده، پانسۍ کړې ده او وژلې ده. تر اوسه پورې د دې په تور باندې څوک کوم شکمن کس نیول شوی نه دی. البته پولیس وایي، د کوټې د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چیما یا سی سی پی وایي چې د پلټنې پیل کړې دي او هڅه کوي چې دغه هر څال هر څوک چې په دغه کې لاس لري هغه به قانون منګولو ته وسپاري. خو تر اوسه پورې چې نن لاس یو له سورادیه کېږي د دې پېښې چې شوی نه، تر اوسه پورې یو شکمن کس هم نیول شوی نه دی.
سمه ده، ډیره مننه خدای نور ناصر د معلومات را کول. او ریدونکو تاسو ته خدای نور ناصر نو ریدل چې پکوټه کې هزارګانو د ویش پک کلنی چې د بجنې پرځید مظاهره کړې ده. په دې وروستیو کې د پنجاب په ګجرات کې یو پاکستانی پولیس افسر د مذهب سپکاوي په تور یو نیول شوی کس وجلو. د دې وړاندې د مسلمانانو یوې پاری دلې ډلې په کوټ رادا کشن کې یو عیسائی جوړه د مذهب د سپکاوي په تور وشله. د پاکستان د بشري حقوقو ادارې علما کونسل د دې پیښو غندنه کړې ده، وای چې باید په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون د ناسم استعمال مخه ونیسل شي. په دې اړه درته دا رپورت وړاندې کوم. په دې وروستیو کې د پاکستان د پنجاب صوبې په کوټ رادا کشن او ګجرات کې د مذهب د سپکاوي په تور درې تنه وژل شول. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د پنجاب په جوزف کالونۍ کې ګڼ شمېر کورونه د مذهب د سپکاوي په تور د مسلمانانو د یوې پارېدلې ډلې لخوا سوځول شوي وو. د پاکستان د بشري حقوقو د ادارې مشر زهرا یوسف وایي په دې هېواد کې د پخواني امیر جنرال ضیاء الحق د واک د مودې راهیسې تر اوسه لږ تر لږه 60 کسان د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوي دي.
دیکھیے، جہاں تک قانون کا تعلق ہے تو یہ قانون
تر سوچ د دې قانون تعلق ته جنرل ضیا په دې قانون کې ترمیم وکړ او دوه نوې مادیې پکې شامل کړې چې پکې د مذهب د سپکاوي لپاره د مرګ سزا هم شامل کړل شو. بیا وروسته خلکو هم دا قانون په لاس کې واخیست. په دې قانون کې بدلون ضروری دی او د دې ترڅنګ دا چې ذمہوارو ته سزا ورکړل شي او تر څو چاته سزا نه وي ورکړل شوی تر هغې دا وژنې نشي ودرېدلې. اوس خلک دا فکر کوي چې څه هم وکړي نو څوک یې پر ضد څه قسمه کاروایی نه کوي.
لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی کریں وہ ان کے خلاف کچھ کاروائی نہیں ہوگی.
بلخوا د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاہر الاشرفی وائی دوی د اقلیتونو دغه سي د نورو بے گناہ خلکو د بجنه غندنه کوي. نو موري د پنجاب په کوټ رادا کشن کې شوی د روسته پیخې پاړه ویل د بے گناہ خلکو په وجنه به هغه وخت قابو مندل یقیني شي چې حکومت، کارپوهان او د ټولنې تعلیم یافته طبقه له دوی سره د داسې قسمه پیخو د مخنیوي په هلو سلو کې مرسته وکړي.
یہ جو کچھ ہوا ہے کوٹ رادا کشن میں یہ تو بربریت ہے، وحشت ہے. اس کو
دا کوٹ رادا کشن پیخا ظلم او وحشت تے دیتا یواز وژن ویل به زیاتی وی دا خلکه د اسلام د مخ کې څنګه جهالت هو هغه سی یو پیخه ده. د مذهب د سپکاوی په قانون کې زما په خیال 80% مادي د مسلمانانو پر ضد دي. مسلمانان ولی په دې غلط فهمي کې دي چې ګنې دا قانون یواز د اقلیتونو پر ضد دي. په دې قانون کې بدون راوستل خو ممکن نه ده، خو باید د دې د غلط استعمال د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړل شي.
په کال 2012 کې په اسلام آباد کې د رمشا مسیح په نامه یو جنې د مذهب سپکاوي په تور تورن کړل شو چې د ډاکټرانو په وینا دماغي حالت یې هم سم نه و. دغه سي په کال 2009 کې هم یو عیسائی مسلک جنې آسیا بیبي د مذهب سپکاوي تورن کړل شو چې بیا وروسته دغه د کیس په لړ کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو وفاقي وزیر شهباز بټي وجل شول. بلخوا د خیبر پختونخوا د اقلیتونو وزیر سورن سنگھ وایي چې دوی تر ډیره حده وفاقي حکومت سره په دې اړه خبرې کړې دي چې د مذهب د سپکاوي قانون د ناسم استعمال مخه ونیسل شي. خو نوموړی وایي چې له بده مرغه تر اوسه داسې پیښې مخې ته راځي.
نو موږ خو دغه ډېره غندنه کوو د دې واقعې چې دا په پنجاب کې دا لومړی واقع نه ده، بلکې دغه نه مخکې هم شوي دي. هغه نه مخکې هم دغلته اور لګولی او موږ تللي وو، دغه موږ پروټیسټ کړی او دغه موږ بیا د کرسچن کمیونټي خو دا د چې کله پنجاب اسمبلی ریزرویشن پاس کړ د پاکستان سره د ملاوېدو واحد هغه سپیکر ڈپٹی سپیکر چې هغه کله اوټ وشو نو د کرسچن اوټ باندې مطلب دا چې دا پنجاب موږ سره په پاکستان کې شامل شو. نو دا چې دا څومره چې دا میجورټي دا نشن مائنارټي دا حکومت وخت حکومت پنجاب ته د دې په باره کې مونږ اپیل کوو چې هغه دې دا قاتلان زر پر زر اونې سولې شي او د کفر کردار ته ورغی چې انده لپاره په ضرورت نه جدا کار وکړي.
بل اړخته په دې رسته کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په پنجاب کې د درې عیسایانو د وجلو په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او په دې لړکی به انصاف کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چین ته په دوره دی. دا وخت را سره زموږ همکار احمد الله د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، دا راته وایي چې وزیر اعظم نواز شریف چین ته دوره کړي، نو هلته یې آیا څومره پر معاهدې لاسلیک کړي دي او کومې داسې نورې خبرې مخې ته راغلي دي چې وزیر اعظم د چین چارواکو سره کړي دي؟
شریف د چین په سرکاري دوره باندې چې کوم هغه د جمعې په ورځ باندې تللی و. تیر ورځ پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین صدر د چین وزیر اعظم سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي، او وزیر اعظم چین ته د تلو نه وړاندې د خارجه دفتر او د وزیر اعظم هاوس چکم چارواکو هغه دا ویلي وو چې وایي داسې مفاهمتي هدفونه دي چې هغه به لاسلیک کوي خپل دورې دوران. دې نه علاوه وزیر اعظم چې تیره ورځ کله د چین صدر او وزیر اعظم هغه سره ملاقاتونه وکړل، نو په هغه مهال د پاکستان سرکاري ریډیو د دې ملاقاتونو په حق لیکي چې وزیر اعظم وینا ترکستان اسلامک موومنت چې کوم دی د هغه چې کوم کاروایي په ضد باندې کاروایانو خبره پکې هم وشوله چې پاکستان غواړي چې دا سیمه چې کومه ده او امریکه امن راشي، نو او چین هم دا ویلي چې ترکستان اسلامک موومنت په ضد باندې کاروایانو کوي شي ځکه چې هغه دلته ناوړه کاروایانو کې کوم دي هغه مصروف دي. نو وزیر اعظم دا وینا وا چې د نه صرف د دې په ضد به کاروایانو کوي بلکې پاکستان تعلقات چکم دی اگر نور هم مضبوط کی. تو دین علاوہ مختلف د توانائی چکم معاہدی دی پاغه باندې هم خبر یاتری او شولی اغل اصلی کړل شولی د بشان اقتصادی د دوه ملک ترمن اقتصاد حواله سره هم ته یو شمیر مفاهمتونه چکم دی اغل اصلی کړل شو، او د وزیر اعظم دا وینا وا پر خپل تعلقات خو پاکستان بحران سره مخ دی، نو غواړي چې دغه بحران نه صرف ځان راوباسي بلکې راتلونکي کې د دواړو ملکونو ترمنځ سرمایه کاری چې کومه ده هغه هم نوره زیاته کړي.
سید ډیر مننه احمد الله د معلومات راکولو. اوریدونکو، تاسو د احمد الله نه اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چین ته په سفر دی. او اوس ورزو پېښور ته دا وخت را سره زموږ همکار شبیر احمد جان د ټلیفون په کرخه دی. شبیر جان، دا راته وایي داسې خبرونه راغلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت د نوو پروژو لپاره د فنډز منظوري ورکړې ده، نو دا کوم قسمه پروژې دي او څه ویل کیږي چې کله به په کار شروع شي؟
بالکل، خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون یو اعلی پیغونډه کړو چې په کې د نه د بجلو جوړولو چې کومې پروژې دي د هغې لپاره د نه ارب روپو پورې د فنډ منظوري ورکړې ده. څنګه چې تاسو ته پته ده چې ټول ملک په شان خیبر پختونخوا کې هم د بجلي ډېر سخت بحران دی او کمې دي، نو دې له وجې هغوی چې کوم د اوبونه او دغه شانتې د هوا نه د بجلی جوړوونکو کومه وړې وړې مسلې دي څه غټې څه وړې دي د خیبر پختونخوا په بېلابېلې برخو کې، د هغې لپاره د نه منصوبې دي چې هغه به دي چې ډېر زبر شروع شي د ډېرو په دې کې ور تیار شوي دي، او د هغې لپاره نه هر به روپو چې کوم دی مجبور وکړو. زه به دې کې دا ویم تاسو چې یعنی په دیر کې چې کوم دی د یو کول پنځه د یو کول اوبو نه زیات منصوبه راشه مټلکن سواد کې، دېنه علاوه په چترال کې په شانګله کې دغه هنج څومره هم زموږ غړي سینې کې چې د اوبو پیداوار زیات دي، د اوبو فشار زیات دي، کوم ځکه هوا لګي نه غیر پر د دې فندونو او منځورو خشیره او مرکز کې ویل وی چې دې کې ځنې مونږ به داسې لري چې هغه پی سی ونه لومنې چې کوم دغه دی حل ته ارشي ویل نو مرکز نه هم نمرستو وختنه کړو او دوی دا وویل چې دا په دې منصوبو کار پیل شي نو په خیبر پختونخوا کې به بجلی باندې قابو موندل شي.
صحیح ډیر مننه شبیر جان د معلومات را کولو. او دونکو، په داسې حال کې چې په پاکستان کې جنرال رضوان اختر د هیواد د استخباراتي ادارې ISI نوی مشر په توګه وټاکل شو. د دفاعي چارو ځینې څېړونکي وایي چې د یو هیواد د مشرانو په تبدیلې سره لوی بدلون خو نه راځي، خو واړه بدلونونه ضرور راشي. پاکستان په داسې وخت کې د خپل استخباراتي ادارې نوی مشر ټاکلې چې په ګاونډي هیوادونو هند او افغانستان کې نوي حکومتونه راغلي دي. دراس په پاکستان کې د نن هم سیاسي بحران او د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري. په دې اړه په پیښور کې زموږ همکار زبیر الله شفق دا ریپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان د دفاعي چارو ځینې څارونکي په داسې حال کې چې د دې هېواد د استخباراتي ادارې ISI نوی مشر جنرال رضوان اختر د شنبې په ورځ رسمن د دې ادارې د نوي مشر په توګه په کار پیل کړ وایي چې ښایي د مشر په بدلون سره به د دې ادارې په پالیسیو کې د پام وړ بدلون رانشي. د ISI نوی مشر رضوان اختر د تروریستانو ضد عملیاتو کې تجربه لري او داسې انګېرل کېږي چې دا یو مسلکي پوځي دی. اختر په 1980 میلادي کال د پاکستان د سرحدي ځواکونو لیکو ته وګمارل شو او له دې ځواکونو د ISI د مشرۍ سوګې تلار موندونکی پرله پسې شپږم پوځي دی او ویل کېږي چې نوموړی پیاوړی علمي او عملي تجربه لري. پاکستان په داسې وخت کې د دې هېواد د استخباراتي ادارې نوی مشر ټاکلی چې د پاکستان په ګاونډ هند او افغانستان کې نوي حکومتونه او مهم بدلونونه رامنځته شوي دي. د پاکستان استخباراتي اداره چې تل پرې په دغو دواړو ګاونډیو هېوادونو کې د لاسوهنې تور پورې دی، آیا د نوي مشر په راتلو سره به په پالیسیو کې بدلون راشي که نه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د دفاعي چارو کارپوه متقاعد پوځي بریګیډیر سید نذیر مومند ویل
د مشرانو په تبدیلۍ سره پالیسینو کې غټه تبدیلی نه راځي، وړې وړې تبدیلۍ نه راځي. مطلب دا پلان بی راشي، پلان سی راشي، دغه خو کېدای شي، لیکن د دوی تبدیلی په پالیسۍ کې نه راځي. البته دا هم ده چې اوس په پاکستان کې معلومیږي داسې چې کم د جنگ کم حالاتو نظر بے عزب سرا اغا اس ختم شوی دی اغا غرور ہو امن طرف کرا جی مثلا چه افغانستان کی دا تبدیلی را جی او اغا دینا بارنی فوجی نو جی او پا پاکستان کی هم دا تبدیلی را شی چه اغا خبر کرو تا او امن طرف تلا تشوله کی جی چه دوارا طرف تا امنی تبدیل را ہاندی نو تبدیل را پکی بیسی دادا.
رضوان اختر د ISI تر مشر کې دوه مخکې د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې د دې ایالت د رینجرز یعنی مو پوځیانو د عمومي قومندان دنده پر غاړه لرله او ویل کېږي چې د ISI د مشر دندې پر مخ وړلو لپاره په کافي اندازه تجربه لري. خو سید نذیر مومند بیا وایي چې نوموړی په پاکستان کې دننه د تروریستي ډلو او همداراز د ګاونډیو هېوادونو د فشارونو له امله له سختو ننګونو سره مخ وي. نوموړی همداراز وایي چې ISI له دې امله په افغانستان کې خپل نفوذ غواړي چې په دغه هېواد کې د هندوستان له ډېرېدونکي نفوذه ویره لري.
دا افغانستان دلی خودی پختل زی باندے چیرا عیسائی کبھی دغا کبھی، لیکن دا پاکستان چکم ضروریات تھی یا دی چکم خدشات تھی اگر تر دی غدا پوری دی چی افغانستان خور دی دا پاکستان خلاف استعمال نشی، ہندوستان دا دی دومرا زیور نکلے شی چی اگر دا پاکستان تو داخلی معاملاتو کی مداخلتو کی یا دا سی منصوبی جوڑی کی چی دا پاکستان تپی مشکلات راشی.
د مومن په خبره د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت له ګاونډیو هېوادونو سره د خو او پر متقابل درناوي ولاړې اړیکې غواړي چې له امله به ښایي د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره هم په خپلو پالیسیو کې څه ناڅه بدلون راولي. د یادونې وړ ده چې د پوځ تر مشر وروسته د ISI د مشر په توګه جنرال رضوان اختر په پوځ او همداراز ان په ټول پاکستان کې دوهم تر ټولو پیاوړی کس ګڼل کیږي.
د زبی الله شفق رپورټ مو اوریده. د خیبر ایجنسی خلک د خوراک نړیواله ادارې نه شکایت کوي چې دوی د غلطه مستحق خلکو ته خوراکي توکي نه رسوي او باید چې یو تازه سروې وکړي او د بد امنۍ نه سپل شوو خلکو ته خوراکي توکي ورکړي. دا چې د فاټا لپاره د خوراک نړیواله اداره سوای او رو د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې دلته د خوراک نړیوالې ادارې یا ورلد فوډ پروګرام لخوا د بیلابیلو پروژو تر لاندې خوراکي توکي حقدارو خلکو ته نه میلاویږي او باید د هغو خلکو له ورکړی شي چې دلته د بدامنۍ نه ځپل شوي دي. د خیبر سیمې یو تن هجران علي پردی د خوراک نړیوالې ادارې د دغې خوراکي توکو د تقسیم په هکله مشال ریډیو ته وایي
پروگرام شروع کړه یو خو دغه تقسیم کې چې کوم کار دی کنه هغه تقسیم یې لکه حق حقدار ته نه رسیږي. د حق غریب ته وکتل شي لکه دوه پای ډی پیز باندې فوکس وتل بل چې څوک مصیبت زده یو ته د حق نه رسیږي. دوه لکه خبره کړو چې آمدنی چې 8000 نه کم دي 10 کسونه ته د خوراک رسیدلې چې هغه ګوډی دي شتمن دي بزنسمن دي او ته رسیږي حقدار بس غریب کله ټوکن نیوي کله په نمبر کې پاتې شي. بالکل دا حکومت لا په کور دي چې دغه پورا اډیټ وکړي. دوه اډیټ نشته
او دی سیمی او بلتا نورخان پردی هم دغه شکایت وکړه. وی ویل
سیاو غوړی دا ګل مشمون لرکړی سکول غلا بل هیڅ سیم نه راوړی بس په کور د خپل کار د خپل دور ته ملو شي مختبه وړم کار ټوړه بم غوړی بم ورسه به وسنشته هیڅ سیم
د خیبر سیمې د خلکو دغه شکایتونه مو شکل د فاټا د پاره د خوراک نړیواله ادارې فوکل پرسن عالم زیب کازی ته وړاندې کړل نو دوی وویل
چې مونږ یو کس دې پروګرام کې دنکو نو دغه د پاره څه خاص یو دغه جوړ شوی چې هغه ته مونږ سلیکشن کرایټیریا اول نہ خدا چې مونږ د ټول نغریبانان خلق پدې کې انټر کو حکم د دې سیزن متاثر شوی دی لکه زمونږ د کرایټیریا یو څو سیزن زتا واستویما چې هغه کس چې داغه آمدن د 8-10,000 نه منتلی کم یا غو دې پروګرام کې داخلي دی شي بل چې داغه عمر د 13 کالو نه سیوا او د شپېتو یا 15 شپېتو کالو نه کم وي هغه مونږ دې پروګرام کې داخلي کې دی شو زمونږ کم د خوراک پیکیج چې دې پاره کې 80 کیلو اوړې دی او 5 کیلو غوړی دی او 1 کیلو مالګه ده نه دا سی خو بالکل نه ده چې مونږه د میرټ خیال نه ساتو
د خیبر جن سې خلک وای چې د خوراک نړیواله ادارې چارواکو لپکار دی چې دلته په سمتوګه یو تازه سروي وکړي او حقدار خلکو ته دغه خوراکي توکي ورکړي فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر جن سې
د فرحات شنواری رپورٹ مورید افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زی وای غبر ډیر زر یو خزه د هیواد په سپریم کورټ یا ستری محکمه کې د جج یا قاضی په حیث وګماري نو موري په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې په 1300 کلونو کې د خزه د پرمختګ لپاره ډیر کار شوی خو دا کار کافی نه دی او په کار دی چې د خزه د تعلیم او بهتر ژوند لپاره لا نور ګامونه واغستل شي په دې اړه د یوسف خان صدران دا رپورٹ اورو
جمهور رئیس اشرف غنی وایي د ښځو په برخه کې تیر 14 کلن پرمختګونه ستایي خو دا غي کیمیت کافي نه بولي ښاغلی غنی چې د شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا د افغان ښځو د ځواکمنتیا د زیاتولو د پروژې پرانستي غونډې ته وینا کوله وویل نوې حکومت په بیلابیلو برخو کې د ښځو د فعالیتونو زیاتولو ته ژمن دی
د ښځو مشارکت لکه څنګه چې وویل د ملي وحدت حکومت ته ډیر مهم دی او په کار ده چې نور هم د دغه مشارکت کړی پراخ شي موږ پر خپل ژمنه ولاړ یو چې د افغانستان په ستره محکمه کې د لومړي ځل لپاره یو ښځه په دنده وګمارو خو معیار متل کفایت دی
ښاغلی غنی د ښځو د ځواک او پټولنه کې د فعال ونډه اخیستلو لپاره د یو ایس آی ډی د نوي پروژې ستاینه وکړه او وی ویل افغان چارواکي د ملکی دوم لاتړ کوي دا په داس حال کې ده چې د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې د 248 میلیونو ډالرو په ارزښت د افغان ښځو د ځواکمنتیا او واکمنتیا لپاره یو نوی پروژه پیل کړه دغه پروژه به رهبرۍ ته د افغان ښځو د رسیدو د مارکیټ او اقتصادي برخو کې د افغان ښځو د هڅونې په حکومت کې د هغوی د ونډه اخیستلو لپاره د افغان میرمن د مهارتونو د لوړولو او د ښځو د حقونو د ملاتړو ادارو پیاوړي کولو لپاره تر اوږده مهاله په افغانستان کې کار وکړي په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جیمز کننګام غونډې ته وویل دا پروژه به شاوخوا 15,000 افغان ښځې تر پوښښ لاندې راولي او دوی ته به دا فرصت برابر کړي چې خپلو تیرو لاسته راوړنو ته دوام ورکړي نن موږ وینو شاوخوا 3 میلیونه نجونې ښوونځي ته ځي او د 40,000 په شاوخوا کې په شخصي پوهنتونونو او نورو ادارو کې بوختې دي نو ځکه د دې لاسته راوړنو ساتل ضروری دي یو ایس آی ډی به په بیلابیلو برخو کې د ښځو د ونډې د زیاتولو او ځواکمنتیا لپاره کار وکړي تر څو پرمختګ یقیني شي په ورته وخت کې د متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس آی ډی مشر ډاکټر راجیف شاه د افغانستان او امریکا په ګډه همکارۍ د افغان ښځو د ځواکمنتیا پروژه په دې برخه کې د امریکا ستره پنګونه یاد کړه نوموړي وویل د دې پروژې په عملي کېدو سره به افغانان ډاډمن شي چې د افغانستان سره د امریکا مرستې دوام لري په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس باراک اوباما یو ویډیوي پیغام هم خپور شو چې د افغان میرمنو تیری لاسته راوړنې یې ستایلی وي او په دې برخه کې د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ دغه شان د ناروې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې د نوي افغان حکومت او د پراختیا د دې پروژې سره به په ګډه مرسته وکړي ترڅو افغان حکومت ټاکل شوی هدف ته ورسیږي
تان دی هلی ټولې صوبا کې ما فرست پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکوم.
خندې په مخ دې نه پیګري ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسې د
ہر شورو پورس پوکم یولس بجے او د ہر زیارت پورس پوکم دو بجے. لما فرخندہ اسد سرا
مشال ریڈیو تاثور د مشال ریڈیو خبرونی زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم زمنګ ریپورټونه کتل شي او ترای راکول شي چې تاسو د مشال ریډیو خبرونی سمره خوښوي. اوریدونکو د خبرونی په دویمه برخه کې به درته نور ریپورټونه هم دروو. د پاکستان او د افغانستان د اړیکو په اړه یو رپورټ دی. دغه سي د نړیوالو مطبوعاتو د پاکستان کورنو اور وسپانو ته چې کومه کتنه شوې دغه و درته هم دروو. خو اوس به د ګل ایاس نه د دې سات لنډ خبرونه وورو. د سهار 9:30 بجې شوې دي.
د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په لسګونو هزارګانو د یوې شپږ کلنې نجونې د قتل پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی پرون د بلوچستان په کوټه ښار کې د پولیسو له دفتر بهر د احتجاج په توګه راغونډ شوي وو. د سحر بتول په نوم د دې شپږ کلنې نجونې مړې د نومبر په 15 نیټه په کوټه کې موندل شوې وو. پاکستان ویل چین سره به همکاري نور پیاوړې کړي چې د ایست ترکستان اسلامي غورځنګ په شان د وسله والو ډلو پر ضد کاروایي وکړي او د سیمې امن پر ځای وساتي. د پاکستان سرکاري راډیو فورم په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې دا خبره وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د چین ولسمشر او وزیر اعظم سره فورم په ملاقات یې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي غواړي افغانستان ته سفر وکړي. دا خبره د خالی په ماخام د نشه یي موادو سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سر منشي مرستیال یوري فیدیتوف له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې وکړه. د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخال ګورباچوف وایي د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکیچ نړۍ د یو نوی سړه جنگ په درشل ودرولې ده. درې اتیا کلن ګورباچوف دا خبر پرون د جرمني د برلن د دیوال د نړېدو د 15مې کلیزې په مناسب په مراسمو کې وکړه. بلخوا د برلن د دیوال نړېدو 15مې کلیزې په مناسبت نن په دې ښار کې جشن لمانځل کیږي او تمه ده چې 1 میلیون خلک په دې کې برخه واخلي. د امریکا فوج وای په عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې مشران په نخښه کړی دي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي چې د عراق په موصل ښار کې د تیر جمعې په ورځ یو لړ هوایي بریدونه کې د لسو ګاډو کانوای په نخښه کړی ده. او د شمالي کوریا هغه دوه امریکایان خوشی کړی دي چې په حراست کې ساتلی وو.
مشال ریډیو تاثر اوس په اسلام آباد کې دریاس مساخل نمورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلیکلې دي.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپلې ادارې د وزیر اعظم نواز شریف چین په سفر لیکلې دي. دغه لړکی ایکسپریس ورځپاڼه وایي چې نواز شریف د چین په درې ورځني سفر دی او هلته بعد د اپیک سرمشریزي دوران د مختلفو ملکونو مشرانو او د چین صدر وزیر اعظم سره هم ویني. دا شن بیانونه وایي وزیر اعظم به چین سره د 15 ارب ډالرو لوزنامې هم لاسلیک کوي. ادارې مخکې لیکي چې دواړو ملکونو د توانایي بنیادي ډانچې او گوادر بندرګاه په ګډون مختلفو څانګو کې 19 لوزنامې می لاسلیک کړي چې ورسره به روزګاری او لوډ شډینګ کې کمی راشي او د دې دورې بللو یو وجه د پاکستان او چین تعلقاتو ته وده ورکول هم دي. کوم چې د چین صدر پاکستان دورې زندې دو سره لږ متاثر شوی وو. اداریه وایي چین او پاکستان لرغونی اړیکې لري او د دوه ملکونو ښه تعلقات دي کوم چې په هر سخت وخت کې ازمایل شوی دي او پاکستان د چین د پاره بهر هند ته د رسیدو لړکې د دروازې کردار ادا کوي. نو ځکه هم چین پاکستان کې سرمایه‌کاری کول غواړي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې کومې وعده او لوزنامې اوشي هغه ته عملی جامه هم واغوستي شي. د سره بعد د ملک نه بیروزګاری، د توانای بحران او نامنی ختم شي او ورسره ورسره به ملک کې د سرمایه‌کارۍ لارې هم خلاص شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه په جالي دوایانو لیکي او وایي سپریم کورټ د جالي دوایانو د لاسه لاهور کې د زړه د رنځورانو د مرګ کیس اوریدنې په وخت ویلي چې دا د انساني صحت مسله ده او دا به په هر حال کې سر تر سولی شي. اداریه وایي دا ډیره د افسوس خبره ده چې پاکستان کې د جالي دوایانو کاروبار ډیر ښه چلیږي او حکومت د دې مخنیوي لپاره د زبانی بیانونو زیات څه نه کوي. البته تیرو ورځو کې د لاهور های کورټ جج د پنجاب ټولو سرکاري هسپتالونو نه اتلکه د زیړی کیټس واپس کړي او وی ویل تر هغه به د دې کپنونو دوایانې نه غستل کیږي تر څو چې دوی د دې د معیاري کېدو باور ورنکړي. اداري اخره کې لیکي چې د دې هر څه باوجود سورز وړاندې پنجاب کې د جالي دوایانو یو کارخانه هم نیول شوې ده. د سره سره په زړو دوایانو او ستنو نوې لیبلې لګول کیږي کوم چې د اولس د فائدې په ځای د نقصان او مرګ سبب جوړیږي. په کار ده چې حکومت د جالي دوایانو په ضد په جنگي بنیادونو کار وکړي او د دې خرڅونکو او جوړونکو خلکو ته سخت سزا ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په داسې حال کې چې نواز شریف د چین په سفر دی، پاکستان وایي له چین سره به ترهګرۍ په ختمولو کې همکاري کوي. بلخوا ډیلی نیوز اینڈ انالیسس ویبپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د خپلې څوکۍ د واک ترلاسه کولو وروسته د ټولو لومړی د چین سفر وکړو. د دې دواړو لیکونو مهمې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان به له چین سره د ترهګرۍ په ختمولو کې مرسته کوي. بیجنګ وایي اسلام آباد به په سینکیانګ سیمه کې د وسلوالو په ختمولو کې له دوی سره مرسته کوي. دا خبرې د وزیر اعظم نواز شریف او د چین د ولسمشر ژی جینګ پینګ ترمنځ د لیدلو وروسته مخې ته راغلي دي. د چین سینکیانګ سیمه کې چیرته چې زیاتره مسلمانان اوسیږي، چین وایي دغلته د ترکستان اسلامي تحریک په نوم وسلواله ډله په دغه هیواد کې ناامني خوروي. چین او پاکستان دواړه ډیر ښه تعلقات لري او بیجنګ په څو سو واره پاکستان ته دا ویلي چې د خپلو قبایلی سیمو نه د طالبان او القاعده وباسي کوم چې د سیمې د امن لپاره هم خطر جوړی شوی دی. نواز شریف ژی جینګ پینګ ته دا هم ویل دوی به له چین سره د ترکستان وسلوالې ډلې په ختمولو کې خپلې مرستې جاري ساتي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان به د افغانستان د امنیت په اړه هم له چین سره خپلې همکارۍ زیاتوي او په پاکستان کې د هغه ټولو چینایي کمپنیو د کارکونکو د امنیت ساتلو ته به هم پام کوي چې په دې تیرو وختونو کې د وسلوالو لخوا په نښه شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د نواز شریف په دغه دوره کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر شلو پورې لوزنامې لاسلیک شوي چې پکې د گوادر د بندر کار هم شامل دی، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. بلخوا ډیلی نیوز اینڈ انالیسس ویبپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلې چوکۍ د واک ترلاسه کولو وروسته د ټولو لومړی د چین سفر وکړ. هغه دغه هیواد پر دې هم خوښ کړ چې چین کولی شي د افغانستان سره په اقتصادي پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. بلخوا چین هم په افغانستان کې دوه مهمې ګټې لري. لومړی خپل جوړکل شوو شیانو لپاره په افغانستان کې یو ښه مارکیټ لرل او دویم د وسلوالو مخنیوي کول، ځکه چې چین په سینکیانګ صوبه کې د وسلوالو ډلو ختمول غواړي او په افغانستان کې د امنیت د حالت خرابېدل به په چین هم منفي اثرات پرېباسي. ویبپاڼه لیکي تر اوسه چین د ډیرو لویو مرستو ژمنه نه ده کړې. اوس د اشرف غنی په وروستۍ دوره کې دغه هیواد د 328 میلیونو ډالرو د مرستو ویلي چې تر 2018 کال پورې به له افغانستان سره کوي. افغانستان د ګیس، سرو او سپینو زرو او دا شان د یو شمېر قدرتي مادنیاتو زیرمې لري او چین غواړي د دغې نه ګټه پورته کړي او د راویستلو د پروژو کار هم ترسره کړي چې دغه به د دواړو هیوادونو لپاره د اقتصادي پرمختګ په لور یو ښه ګام وي. خو په دې هر څه کې بعد چینایي کمپنیو لپاره د افغانستان امنیت یوه د اندېښنې وړ خبره وی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پخانی شوروی اتحاد رستی مشر په نړۍ کې د سړ جنگ د پیل خبرداري ورکړې. ګورباچوف د برلین د دیوال د نړیدو د 15مې کلیسې په مناسبت مراسمو کې وویل، اروپا د دې پر ځای چې په نړۍ کې د بدلونونو مشري وکړي، د سیاسي تاوتریخوالي، سیالیو او بالاخره د پوځي شخړو په ډګر بدله شوې ده. د نوموړي د څرګندونو په اړه نور تفصیل د اجمل انورو.
د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف وایي، د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکیچ نړۍ د یو نوي ساړه جنگ په درشل درولې ده. د اتیا کلن ګورباچوف دا خبره پرون د جرمني پایتخت کې د برلین د دیوال د نړیدو د 15مې کلیزې په مناسبت مراسمو کې وکړه. ښاغلی ګورباچوف وایي، نړۍ د یو نوي ساړه جنگ په درشل کې ده. حتی ځینې وایي چې سوړ جنگ پیل شوی او په داسې حال کې چې وضعیت ډېر ډراماتیک دی، د اصلي نړیوالو سازمانونو د فعالیت درک نشته، یعنې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کوم رول نه دی لوبولی او نه یې کوم اقدام کړی. ګورباچوف لویدیز په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړل چې د نوموړي په وینا د کمونیستي رژیم له ړنګېدو وروسته د خپل بریالیتوب، غرور او برترۍ ته تسلیم شول. نوموړي زیاته کړه، له همدې کبله نړیوال قوتونه په پخوانی یوګوسلاویا، منځني ختیځ او اوس په اوکراین کې د راپورته شوو کړکیچونو په هواري کې ناتوانه وو. د اپریل د میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې له 4000 زیات کسان وژل شوي. د پخوانی شوروي اتحاد دی وروستي مشر وویل، اروپا د دې پر ځای چې په نړۍ کې د بدلونونو مشري وکړي، خپل د سیاسي تاوتریخوالي، د اغیز د دایرې د پراخولو پر سر د سیالۍ او بالاخره د پوځي شخړو په ډګر بدله شوه. د نوموړي په وینا دا د دې سبب شوی چې اروپا د کمزورۍ خواته ولاړه شي. د پخوانی شوروي اتحاد دی مشر د برلین د دیوال د نړیدو د 15مې کلیزې په مناسبت مراسمو ته وویل، باید له روسیې سره د خبرو اترو لارې د باور او اعتماد فضا رامنځته شي. نوموړي همدارنګه وړاندیز وکړ چې امریکا او اروپایي ټولنه باید پر روسیې چارواکو لګولي بندیزونه لرې کړي، هغه بندیزونه چې د مارچ په میاشت کې له روسیې سره د کریمیا له یوځای کولو وروسته او په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې په تور په یو شمېر روسی چارواکو ولګول شول. پالمان کې دا درې ورځنی جشن د هغه سولې انقلاب په یاد جوړیږي چې په نتیجه کې د ختیځ جرمني سرحدي ساتونکو د 1909 میلادي کال د نومبر په 9 نیټه د لویدیز جرمني پر مخ دروازې پرانستي او ګڼ خلک وتوانېدل چې له دې دروازې څخه په آزادانه توګه تیر شي. د ختیځ جرمني چارواکو دا دیوال د 1916 میلادي کال په اگست میاشت کې جوړ کړ، څو لویدیز المان ته په ډلیز توګه د خلکو د وتلو مخه ونیسي. له دې پیښې یو کال وروسته جرمني د 1990 میلادي کال په اکتوبر کې بیرته سره یو ځای شو. ګورباچوف او د پولینډ پخوانی ولسمشر لیخ والیسا د هغو کسانو په منځ کې دي چې ټاکل شوي په همدې مناسبت د راک موسیقۍ په یو کنسرت او اور لوبو کې ګډون وکړي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
د سندرو امیل
په 4:30 بجې. مشال لیډیو تاسو سره اوس په یو بل ریپورت طرف ته لاړ شو. افغان حکومت وایي د روس ولسمشر لخوا افغانستان سره د 2014 کال وروسته د مرستو کول وړاندیز ستایي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي دوی د هر هغه هیواد هرکلی کوي چې غواړي افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. نور تفصیل د حمیده عثمان په دې ریپورت کې اورو.
افغان حکومت د روسیې لاغ وړاندیز څخه هرکلی وکړ چې وایي تر 2014 کال وروسته به له دغه هیواد سره مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج د شنبې په ورځ په مرکه کې وویل چې افغانستان له ګاونډیو هیوادونو او ټول نړۍ سره د ښو او نیکو اړیکو غوښتونکی دی، او که روسیه غواړي چې په امنیتي او یا اقتصادي برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي نو افغانستان ته د منلو وړ دي.
موږ له هر هغه هیواد نه چې وغواړي له افغانستان سره همکاري ولري د هغې هرکلی کوو، او د روسیې د ولسمشر نه هم له افغانستان سره د مرستې لپاره مننه کوو. له ټولو هیوادونو سره زموږ بهرنی سیاست ښکاره دی. موږ د نړۍ له ټولو هیوادونو سره نیکې او حسنه اړیکې غواړو.
د یادونه وړ ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیرې پنجشنبه په ورځ د ماسکو د ټولنیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې ویلي روسیا تیاره ده چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په سختو شرایطو کې له افغانستان سره مرسته وکړي او افغانان باید د روسیې په مرستو حساب وکړي. په دغه غونډه کې د روسیې ولسمشر تر 2014 میلادي کال وروسته چې کله بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي په دغه هیواد کې د سختو شرایطو د رامنځته کېدو اټکل هم کړی دی او ویلي چې هغه مهال به افغانستان له سختو شرایطو سره مخ وي. که څه هم چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پخوا هم ورته څرګندونې کړې وي، خو د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني په دې باور ده چې روسیا لیواله ده چې په افغانستان کې خپل پخوانی پروژې ورغوي او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې د سابقې په پام کې نیولو سره هیله ده چې بیا یې مرستې را جلب شي.
اهمیت دوی ته دا لري چې تروریستان اگر آسیا میانه‌ای مخالفین ده یا قزاقان دی یا چچینا و داغستان یا قفقازیان دی اکثرا القاعده سره تلاو لري او دوی تهدید دی مسکو ته کله ناکله هلته انفجار یا انتحار کیږي په مسکو کې دوی امنیت ته تهدید کوي. د دې لحاظ نه ډېر علاقمندي لري چې افغانستان ته نږدې تعلقات ولري او په سرحدي ساحو کې په نورو امنیتي ساحو کې تبادلې دي همکاري ولري.
ډېر شمېر خلک په دې باور دي چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د څلور دیشو هیوادونو حضور دا په ډاګه کړه چې افغانستان بهرنیو مرستو ته سخت اړتیا لري او په کار ده چې نړیوال تر دې وروسته هم افغانستان یوازې پرېنږدي او لکه د تیر په شان خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
ډیلی ټایمز رسپانې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده. رسپانې لیکي چې د پاکستان لخوا افغانستان ته وړاندیز شوی دی چې د هیواد امنیتي ځواکونه به روسي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د بې باورۍ فضا موجوده ده. افغانستان پر پاکستان تور لګوي چې په خپله خاوره وسلوالو ته پناه او تربیت ورکوي، څوک چې په افغانستان کې د نامنې لپاره سیمه واره دي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. نور تفصیل د ملی حمیرزاده په دې ریپورت کې ورو.
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي پاکستان افغانستان ته د هغه هیواد امنیتي ځواکونو ته د تربیت ورکولو او یو پوځي یونټ ته د سهولتونو ورکولو وړاندیز کړی دی. کابل ته په خپل یو ورځنۍ دوره کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ټینګار وکړ چې پاکستان له افغانستان سره په ګډه کار کول غواړي چې دا ډول یې ترمنځ دوه اړخیزه تعلقات ښه او ترهګري له منځه یوړل شي. رسپانه لیکي په تېرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې پالیسیانو د کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ فضا زیاته کړې ده. د رسپانې په خبره هند په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د خارجه پالیسي مهمه نقطه ګرځېدلې ده. رسپانې لیکي د 11 ستمبر د پیښې وروسته داسې عمومي فکر کېدو چې پاکستان به په افغانستان کې د درېمګړې ډلې د استعمال پالیسي له لاسه ورکړي او افغانستان به خپل تقدیر ته پرېږدي، خو د دې پر ځای یې دوه مخیزه پالیسي خپله کړه چې په خپله خاوره افغان طالبانو ته د خوندي پناه ځایونو د ورکولو تر څنګ د دوی په تنظیمولو کې مرسته وکړه چې په افغانستان کې د امریکایي مشن د ناکامېدلو یوه مهمه وجه هم دغه ده. بلخوا هند په افغانستان کې د بیا ودانۍ په بیلابیلو ترقیاتي پروژو کار شروع کړی دی. د دې نتیجه دا شوه چې هند افغان امنیتي ځواکونو ته تربیت ورکول هم شروع کړ چې دغه کار پاکستان اندېښمن کړ. نو اوس د پاکستان لخوا افغان ځواکونو ته د تربیت ورکولو وړاندیز ځکه کېږي چې دغلته د هند اثر زیات نشي. پرسپاړه لیکي افغانستان نه خو دغه پیشکش رد کړی دی او نه یې له سنجیدګۍ سره اخیستی دی. ډیلی ټایمز لیکي په کابل او واشنگټن کې د پارلمان غړي اندېښمن دي چې له افغانستانه د بارنیو ځواکونو د وتلو وروسته پاکستان به په ښه او بد طالبانو کې د وسلوالو د تقسیم په بنیاد جوړه پالیسي په کار راولي. رسپانه لیکي یوازې په شمالي وزیرستان کې پوځي کاروایی کافی نه ده چې پاکستان دا ثابت کړي چې د ترهګري ضد هلو ځلو ته ژمن دی، ځکه چې دغه آپریشن هم د ښه او بدو طالبانو په بنیاد کېږي. د رسپانې په خبره دې ته ضرورت دی چې پاکستان په افغانستان کې د درېمګړي طاقت استعمال پرېږدي، ټول ترهګر له منځه یوسي، په افغانستان کې پاکستان پلوه حکومت د جوړېدلو هڅو نه لاس واخلي او د دغه هیواد د تقدیر فیصله خپله افغانانو ته پرېږدي.
سلام پښتونخوا خبرونه تاسو اورې اوریدونکو، سپه د شان خان مسید په واس کې د سندره وورو.
کلا کلا وہ دیشا تلے بناو دے اصلا شہزادہ دے بلا وہ دے شاہل بلا ولب دے اصلا شہزادہ دے بلا وہ دے شاہل بلا رام بل چام بلی کرن سوتلی دینا یالا کلا کلا وہ دیش تلے بلا رام بل چام بلی کرن سوتلی دینا یالا کلا کلا وہ دیش تلے بلا
مشال ریڈیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس به یو بل رپورټر اختلل شو د امریکا ادارې یو ایس ایډ د افغان ښځو لپاره د پروژو پیلولو اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په کابل کې د امریکا سفارت د شنبې په ورځ د افغان میرمنو لپاره د دغه هیواد د یو ستر پروګرام چې پروموټ یې د افغان میرمنو د وړتیاو د لوړولو په نامه یادیږي اعلان کړ. د افغان ولسمشر میرمنې بیبی ګل هم په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه او هغه د افغان میرمنو د راتلونکي لپاره ګټور یاد کړ. میرمن بیبی ګل وویل دا پروګرام له افغان میرمنو سره مرسته کوي چې په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو چارو کې د نارینهو تر څنګ د ښځو د رهبرۍ دریځ پیاوړی کړي. خو نوموړې تمه وښوده چې د افغان میرمنو د وړتیاو د لوړولو لپاره د امریکا او افغانستان دا ګډ پروګرام په ټولو ولایتونو کې پر ښځو مثبت اغېز وکړي.
دغه پروګرام د افغانستان د 15 ولایتونو لپاره چمتو شوی. کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف. دا یو ښه خبر دی، خو زه هیله من یم چې دغه هڅې یوازې د ښار میشتو زده کړو میرمنو لپاره نه وي، بلکې د نورو ولایتونو باسواد نجونې هم ورنه ګټه واخلي.
میرمن بیبی ګل همدارنګه له ټولو افغان میرمنو وغوښتل چې د یو ایس ایډ له پروګرام څخه سمه ګټه پورته کړي. پروموټیا د افغان میرمنو د وړتیاو د لوړولو لپاره ګډ پروګرام د افغانستان لپاره د امریکا تر ټولو ستر پروګرام دی چې د یو ایس ایډ یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا د 15 کلونو په موده کې عمل کیږي. د یادې ادارې مسؤلین وایي دا پروګرام په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د 15 سره افغان میرمنو د وړتیاو د لوړولو په هدف پیل شوی دی. یو ایس ایډ د دغه پروګرام لپاره 2.5 میلیونه ډالر په پام کې نیولی او هیله څرګندوي چې له دې پروګرام سره به د نړیوالې ټولنې لخوا 200 میلیونه ډالر نور هم ولګول سي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر ملاتړي بنسټونه له دغه پروګرام څخه خوشي څرګندوي او هرکلی کوي. د افغان ښځو د شبکې رئیس حسینه صافی هیله څرګنده کړه چې دا ډول پروګرامونه د ښارونو بهر هم په پام کې ونیول سي.
زه پوهیږم چې دغه پروګرام د ځوانانو رهبرانو لپاره دی، خو موږ اړتیا لرو چې دغه پروګرام له ښارونو څخه بهر هم ولګدو.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر ختمېدو را په دې خوا میلیونونو ښځو او نجونو لومړنۍ او لوړې زده کړې وکړې او یو شمېر یې اوس په دولتي او شخصي ادارو کې کار کوي. کارپوهان وایي که افغان میرمنو ته د نارینه وو تر څنګ په سیاست او سوداګرۍ کې د برخې اخیستو فرصت ورکړل سي، نو افغانستان به په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه وکړي.
دا قاسم سلمل رپورټ تاسو اوریدو. اوس به یو بل رپورټ واورو. په هرات کې د ښځو د نړیوال فلم فیسټیوال پیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انورو چې په دې کې به کوم کوم فلمونه نشر کیږي او څوک به پکې ګډون کوي.
په هرات کې د ښځو د فلمونو نړیوال فیسټیوال د پرانیستې په لومړۍ ورځ د نندارچیانو له تود هرکلی سره مخ شو. دا رویا فلم بنسټی خودونکو او د دې فستیوال مشر رویا سادات ول تر 500 زیات کسان د فلم نندارې لپاره ورغلي وو چې په کیله برتانیا، ایران، تاجکستان او هندستان څخه ورغلو میلمنو هم برخه لرله. رویا سادات وایي له 1500 فلمونو څخه شپږ سلويخ فلمونه د نندارې لپاره غوره شوي چې ټول یا ښځو جوړ کړي او یا د ښځو د حقونو په اړه دي. رویا سادات وایي د ښځو د حقونو اړوند مسلې په ځانګړې توګه د جنسیتي برابرۍ موضوعات او د ښځو د حقونو په اړه شتاندېښنې د فلمونو موضوعات دي، خو ټول فلمونه داسې نه دي چې پکې اصلا د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ښودل شوی وي. فلمونه په بېلابېلو کټګوریو کې راغلي، کومیډي فلمونه، کورنۍ او داسې چې له مختلفو لارو یې د ښځو اړوند مسلې څېړلې دي. ترمن شهر د بنسټ مشره گیسو جانګیری هم د دې فستیوال له جوړونکو څخه ده. نوموړي له فرانسې څخه په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د دې فستیوال یو هدف دا دی چې مدني ټولنه د بشري حقونو فعالان او فرهنګیان د نوي حکومت سره د خبرو اترو یو نوی پړاو پیل کړي. گیسو جهانگیری وایي دا فستیوال موږ ته د دې فرصت راکوي چې د ښځو ستونزې د یو فرهنګي نوښت له لارې د چارواکو تر غوږ ورسو او یادونه وکړو چې د افغانستان ځوانانو ښځو او سړیو د پرمختګ لپاره ملاتړ لري. په هرات کې د ښځو د فلمونو فستیوال په داسې حال کې جوړیږي چې افغان ولسمشر د حکومت په بېلابېلو برخو کې د ښځو د ګډون پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. ولسمشر اشرف غنی ورما ورځ ویل ښځې کولی شي په بېلابېلو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې مهم رول ولوبوي او حکومت یې ژمن دی چې د هغو د فعالیت لپاره مناسبه زمینه برابره کړي. ښاغلي غنی دا څرګندونې په کابل کې د ښځو د وړتیاو د زیاتولو په هدف د یو 15 کلن پروګرام په پرانیسته کې وکړي. افغان ولسمشر د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په 214 میلیون ډالرو مالي لګښت افغان ښځو لپاره دا پروژه ګټوره وبلله او ژمنه یې وکړه چې حکومت به یې په عملي کولو کې همکاري وکړي. په هرات کې د ښځو د فلمونو نړیوال فستیوال یو هدف هم د ښځو د وړتیاو زیاتول دي، په ځانګړې توګه د سینما په برخه کې. دا فستیوال به د دوشنبه تر ورځې دوام وکړي. رویا سادات وایي د فستیوال لپاره له غوره شوو شپږ څلوېښت فلمونو څخه 13 فلمونه یې افغانانو جوړ کړي او نور د سیمې او نړۍ فلمونه دي چې په دې فستیوال کې ښودل کیږي. سادات وایي له ارزونې وروسته به د فستیوال درې غوره فلمونو ته جایزې ورکړل شي.
دا اجمل اند رپورٹ مواردو د سلام پختونخوا خبرونه په خیره کې بعد د نغمه په واسه کې دا سندره وره.
راشه مرابر اغلا راشه د ا دې سو یا مخلاشه پر دې ستا خیال فکر وشني ستا تاریخ شمله ور وشني